دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سوي ز بوريوال کاکړیم سلامونه مې ومنه درنو اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې تاسو ته د مشال ریډیو 319 پروګرامونه وړاندې کوو له خبرونو ورسته لومړی خبرونه د سندرو امیل د چې هارون بچا وړاندې کوي ورپسې به د خبرونې په دویم نیمای کې لومړی د ځوانانو ژغ خبرونه چې سره رله مومندي جوړوي او د خبرونې په پای کې به اتلان 19 پروګرام واوري چې کوربه به بشیر ګواښوي خو لومړی د دې سات خبرونه چې عبدالحی کاکړی وړاندې کوي
سرټکی تازه خبر وایي چې د خبر پښتونخوا د پېښور په کلیواله سیمه سربند کې 14 څوارلس کسان ژوبل کړي دي په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو عمومي کمانډان وایي ائتلافي افغان ځواکونه د حقاني وسلوالي شبکې په نشه کولو ته زیاته توجه ورکوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په لندن کې د خپل روسي سیال سرګی لاروف سره ګوري چې د یوکرین بحران په اړه ورسره خبرې وکړي او سم د خبرونو تفصيل د خیبر پښتونخوا پېښور کې چارواکي وایي چې نن د په کلیواله سیمه سربند کې یو 14 سوي چې پکې 14 کسان ژوبل سوي دي دا 14 د سربند پولیس چوکي سره پټتل بازار کې سوي ده د ریسکیو یو لس 22 ترجمان تر مخه 14 پوری کسان ژوبل سوي چې پکې شزی او ماشومان هم شامل دي ژوبل سوي کسان ټول پېښور لیډر ریډینګ او آیت آباد میډیکل کمپلیکس ته رسول سوي دي چې پکې د ځینو حالت مرګنۍ شودل کېږي د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل رحمان ویلي کړه د طالبانو په خیبر پښتونخوا کې د دفتر جوړېدای سي نو بیا له دې وسلوالو سره د حکومت جګړه د څه خبرې ده د خبرانو موړي تیر ورځ په اسلام ډیر اسماعیل خان کې له خبريالانو سره د خبرو پر وخت وکړه د ول طالبان سره د جوړجاړي په عمل کې قبایلی جرګه زیاته موثره ده
د قبایلو حکومت خپل جرګه ده او زیاته مهمه او سنجیده ده ک تعریف سره مدغه مذاکرات کوي چې د خپلګور د دفتر ورکو جګړه هم څه ورسره ده دا یو سوال ده کوم له طرف څخه په دې باندې اعتراض نشته لیکن نور غیره بعد جګړه څه پاتې شوی ختم زغره خبره ده
د مولانا فزرمان د څرګندونې په داسې وخت کې مخې تراغلی چې تیر ورځ خیبر پښتونخوا صوبای وزیر شوکت یوسفزی یو ځل بیا وویل چې د دوی حکومت طالبان ته د دفتر په پرانیستو کې مشکل نه لري په اسلام آباد کې ځانګړي عدالت د پاکستان په خوانی فوجي ولسمشر پرویز مشرف وکیلانو ته ویلي چې د نموړي حاضري په اړه دی جواب ورکړي عدالت بنن په مشرف له هیوا سره د غداري په اړه فردي جرم لګوي خو د پرویز مشرف وکیلانو عدالت ته ویلي چې د نموړي ژوند ته خطر دی نو ځکه په عدالت ته حاضر نسی تر ورځ د ریکسیز عدالت د پاکستان د کورنی چارو وزارت او استخباراتي ادارې ISI له چارواکو پوښتنه وکړه چې د مشرف ژوند ته څنګه خطر دی د استخباراتي ادارې یو چارواکي عدالتي جرګګي ته وویل دوی ځینې ټلیفون نه خبرې ریکارډ کړي چې پکې پر جنرال مشرف ته حمله خبره سوي وه د کورونی چار وزارت چارواکو ویل دوی د مشرف عدالت حاضری لپاره سخت امنیتي گاونه اخیستې دي په جنوبی وزیرستان کې روغتیاي چارواکي وایي یو ماشومه ګزړ وهلې ده یو ډاکټر د نشودلو په شرط نن مشال ریډیو ټول یو شپږ میاشتنۍ نجلۍ چې نیازمینه نومې شي پرون د پولیو ناروغي ځپلې ده د دې په خبره دا پېښه د واڼه اعظم ورسک په کرباغ کلی کې شوې ده ډاکټر زیاتوي د دې وجه ده چې تر 2012 کال وروسته په سیمه کې پولیو ناروغي مخنیوي کمپاین نه دی شوی د بل خبر تر مخه د جنوبي وزیرستان واڼه په مغلخیلو کې بیګا یو سکول په بمونو چول شوی دی دا د نجونو د لومړنۍ زده کړو ښوونځی دی د سیمه چارواکو د پېښې په خلای کړی د 14 پړه چا په غړه نه دا خسته په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو عمومي کمانډار وایي ائتلافي او افغان ځواکونه د حقاني وسلوالي شبکې په نشه کولو ته زیاته توجه ورکوي د ډلې د اپریل په میاشت کې د افغان ولسمشرې د انتخاباتو ګډوډولو ګواښ کړی جنرال جوزف ډنفورد وویل امریکا د حقاني شبکې پیسې ورکول او د دې ډلې د غړو آزاد تګ راتګ په نشه کوي د دې ډلې وسوال په تیرو میاشتو کې لا نور فعال شوی دی د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو امیدوار عبدالله عبدالله ویلي که منتخب سو نو د یوې میاشتې دننه به له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي عبدالله چې د انتخاباتو لپاره له ولاړو یوولس امیدوارانو یو مخکښه ګڼل کېږي دا خبرې تېر ورځ له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره د خبرو په وخت کړي نوموړي پر ولسمشر حامد کرزي تنقید وکړي چې ولې د دوه اړخیزه امنیتي تړون له لاسلیک کولو انکار کوي تړون د روان کال تر پای وروسته په افغانستان کې د نړیوالو سرتیرو پاتې کېدو ته قانوني زمینه برابروي د افغانستان د دفاع وزارت وایي وسوال طالبانو د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو دوه تښتول سوي سرتیري خوشی کړی دي. بیګاله مشال لیډو سره د خبرو په وخت د دفاع وزارت پویان جنرال ظاهر اعظمي وویل له شپږو سرتیرو دوه د قومي مشرانو په مرسته خوشی کړل سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دا فوجان نن کابل ته استوي. طالبان ویلي دا سرتیري د انساني همدردۍ په اساس خوشی کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په لندن کې له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره ګوري چې د یوکران بحران په اړه ورسره خبرې وکړي. تر ورځ کیری خبرداري وکړي چې پلان تر مخه د یک شنبه پر ورځ په کرایمیا کې له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره رفرندم وسو، نو امریکا او اروپا به جدي ګامونه واخلي. هلته بیا روسي فوج له اوکراین سره نږدې په خپلې جنوبي پوځي ولسوالۍ کې مشکونه کوي. تر ورځ روسیې د دفاع وزارت وویل په مشکونه کې شاوخوا 15,000 فوجان برخه اخلي چې پکې به توپخانه او د ګڼو راکټونو لانچري هم کارول کیږي. وزارت وایي د مشک مقصد د توپخانه، میخانک او ټانکی برخو د پیراشوټي او بهري فوجانو ترمنځ هم ژغی کول امژغی پیدا کول دي. بلخوا د یوکران ابوري ولسمشر ترخینوف الکساندر نن په کیو کې د دې هیواد پر پارلماني ریډیو راډا باندې وویل چې د جګړې مخه نیول غواړي. دا وایي موږ په کرایمیا کې د جګړې څخه د ځان ساتلو پوره پوره کوشش کوو، خو بیا هم د دې خطر سته. ما دا ویل پیل کړي چې ډېر ازغروال ګاډي او پوځي ټولګي په جنوبي سرحد کې رایوځای کړل سوي دي او تیار دي چې هر وخت کېدای سي چې پر کانټیننټل یوکراین یرغل وکړي. خو روس له دې انکار کوي چې ګواکې لومړني مشکونه د یوکراین له بحران سره تعلق لري. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. لکه څنګه چې مو تر خبرونه وړاندې تاسو ته ویلو چې په دې یو ساعت خبرونه کې 3-19 پروګرامونه لرو، نو لومړی هم د سندور عامل 19 پروګرام دی. د دې خبرونه قربا هارون بچا دی. د دې اونۍ په سندور عامل خبرونه کې د اسمت الله په نوم د یو افغان رباب جوړونکو او پلورونکو خبرې اوري.
قدرمنو په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. اوریدونکو په پښتو او افغان موسیقي کې د رباب آله او غږ یې ځانته یو ځانګړی مقام لري. د ساز د سیمې د خلکو ترمنځ دومره محبوبیت پیدا کړي چې د موسیقي د آلاتو باچا ورته ویل کیږي. دا چې رباب د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د خلکو د خوښې ساز پاتې شوی، د دې آلې جوړونکي او غږونکي تنان هم په یادو هیوادونو کې پیدا شوی او دغه ساز ته نړیوال شهرت وربخلې دی. د دې اونۍ په سندرو میل کې اوریدونکو د یو افغان هنرمند اسمت الله خبرې اوري چې کورنۍ یې د رباب جوړولو لپاره پیژندل کیږي. اسمت الله داوه کوي چې د رباب نومیالي استادان دوی جوړ کړي ربابونه کاروي او دا چې خپل ربابونه یې د نړۍ یو شمېر هیوادونو ته رسولي دي. په خبرونه کې د نوموړي د خبرو ترڅنګ په رباب غږول شوی نغمه هم اوري چې په پیل کې د جوش په نوم د استاد همایون سخی دا یو کمپوز درته اورم. اوریدونکو عصمت الله چې ربابونه جوړوي وای په کابل او په خبر دواړو خارونو کې د خرڅلاو بندوبست ورته کړی دی. د نوموړي په خبره زیاتره ډرونه د انټرنیټ لارې اخلي او چې گا کې د نړۍ په هر هیواد کې وي دی ورته رباب استول شي.
افغانستان کې د بغلان د ولایت هم بغلان عمر 30 کال دی او دا محل خبر کې ما څنګه د کابل کې کومه په خبر ته هم زموږ ته فیملی کور دلته دی کنه نو زم او راځم بل خیر تر موږ چې تیار راوړل په خبر کې خرڅو نو مطلب چې ته په خبر کې هم زموږ دکان نه راځي چې موږ ته کور راځه ما په نت باندې باندې زه ورکم چې کسٹمر ما ته وایي کوم ډیزاین نو ته کور ته ما سره کمرې کې تیار اې تزار قسم اته مو سره پراتې دي تقریبا چې 20 30 40 راوړم سره کمرې کې پراتې دي شما کابل موږ راوړو کسٹمر وګوري خو کې بیا هر سر ته یورپ ته دا غته کوم دي چې اورډر ما دراشي نو څلور ورځې کې اور تر دې کې خو پاس شت نن ما دي خو په یوه طریقې سره موږ لګار مخ جوړو او زه ډېر دې کې ما په شرط کړه چې مخ کې ورا بار مو ته ربابونه لیگل دي سخت دو انا ما خپل تعلیم او سبق چې ختم کړو اوس په نت ذریعہ باندې ټول خلک رباب خو پاس پاس نه خپل ځان اورې شي چې هر قدم ګلکاری او هر پروازي مثلا خلک په دې باندې نشته انتظار کوي اوس سره تیار بل چې ګاډ راکې تیار ورلې نه
اوریدونکو په کابل کې میشت استاد غلام حسین غږولې دغه نغمه مو واورېده. د عصمت الله نامې د رباب د تاریخ او دا چې دغه ساز افغاني موسیقۍ ته کله او څنګه وارد شو پوښتنه وکړه نو د راته وویل
مونږ ورته نداف یو نداف هغه چې هغه مالوش شي چې کله سپاتې مالوش شي وخي هغه کوم تارې تړلې ګرنګ رچ ګرچ هغه آواز کې دا حق ته تاسو وګورئ هغه به د رباب شکل لري پاس تاس لري لاندې کاسه لري مینس کې د رباب هغه تر په مینس لګیدل چې موږ ته کټې وایو دا هغه تر رباب آواز په کې شته دی. نو زمونږ د تاریخ د مشرانو دغه چې دا شروع دا هغه ته کتل شي او دا شته نه جوړ شوی دی اول دا رباب شو دا خلق مثال خو دې لاس لري خو دا تقریبا 1000 سال مخکې چې دا یا 900 کال مخکې زمونږ د نسل نه راځي خو دا د واصل استاد او توي واصل استاد چې ایجاد رباب سر کې هغه کړای دا او بیا د هغه نه پس 300 کال د غي تاریخونه او بیا د هغه نه پس دا رباب چې مونږ نسل ته پاتې شو دا تقریبا 1600 کال زمونږ د لاس نسل سره روان دي. نو رباب مکمل 5000 سال تاریخ لري.
اوریدونکو په خبر میشتي پیژندل شوی هنرمند ګلاب افریدی غغولې د پښتو دغه مشهور ولسی سندره مو اوریده. عصمت الله چې په کابل او پیښور کې ربابونه خرڅوي وایي د رباب جوړولو د خپل پلار نیکه نه په ورپاتې هنر کې نه وختونه کړي او هڅه کوي چې خپلې ډیزاین شوی ربابونه جوړ کړي.
زمون خاصلی چې کوم مغرازی کنه قادری صاحب باندې شروع کیږي دا چې تقریبا مکمل تاریخ او بیا قادریانو سره نسل زاغره ده. زمون دا پخانه چې نکونه جوړول هغه خبر لکه دمر علم خو بینو کنه ځکه چې هغه هم استاد نه درلود هغه ټکنالوژي دمر نو خو ذهن هم نه پوي ته دمر صرف دا به سوچ بو سر در باب دی خو څو هغه برابرۍ بس دغه ته نو په شکل به لګ زره خسته نه ښکارې بل مونږ په شکل کې ډیر زیات خاري کړی ډیر زیات سوال در باب ګوره خلک وایي چې رباب د دنیا خطرین انسټرومنت دی تاج په سر دا او په اواز کې په دنیا کې اول شو دا کابلی لرګي د شاتوت نه جوړیږي کابل کې راځي لاوی کې دا د فرزي لرګي دی نو یو رباب باندې کم از کم 20 نو وخت تر پښتو سره پورې لګي چې خاصه ډیکوریټ کیږي خو خاصه دا کې زیات ګلکاری باندې ټیم لګيږي دا په کار باندې هم ډیر ټیم لګيږي ډیزاین مختلف مختلف بدلوي خاصه کوئی څو ته چې خاصه ښکاری کار نوم صدف دی دا صدف سمندر کې ملي په پاکستان او پنجاب کې سن کې په انډیا ته سلسله کې البته ملي نو بیا غنه پس مونږه خلو ورو ورو راځي کاسه کاسه دا نو مونږه دا په ماشين باندې خاصه د ګرځم نه کټ کوی نو دا رقم ده
اوریدونکو د سندرو امیل خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې د یو افغان رباب جوړونکی او خرڅونکی عصمت الله خبرې اوري. نو مولي د رباب د بیلا بیلو قسمونو او د غو د قیمتونو په اړه دا معلومات راکړه.
پاکستان رابونه خوارزان دي او چې کوم موږ د افغانستان لرګي دي کوم رابونه دي هغه بیا ګران دي هغه چې ساده دي کچبل کو بلکاری پکې نه شي کوم ساده هغه 20,000 روپیه هغه قیمت دي او د دې کې به درې قسمې یو به کو ساده یو بیا نیمه رباب ګلکاری یو بیا فل رباب ګلکاری او بیا چې کومه ساده یغه 20,000 دی کوم چې نیمه ګلکاری شي هغه 25,000 ده او چې کوم فل ګلکاری شي هغه 30,000 باندې د رباب تارونه پاکستان کې هم ملاويږي مونږ او دا د زیاتر اصلي تارونه موږ کوم استعمالو دا د جرمن والي شابازونه خو مختلف مختلفي هم د لرګي نه خلک جوړي هم د پلاستیک نه جوړي او څوک د کوپرې نه جوړي او چې بهترین شاباز کوم جوړي هغه د خکر د اډوکي نه جوړيږي او د کوپرې نه جوړيږي دا بهترین شابازونه زیات دي.
اوریدونکو عصمت الله وای په کابل کې چوند شهتوت خ لرګي پیدا کیږي ځکه نو د هغه ځای جوړ شوی رباب د پیښور هغه په پرتله زیات خ غږیږي.
په کابلی او پاکستانی رباب کې ډیر زیات او رباب اواز کې فرق دی ځکه چې پاکستانی لرګي ډیر زیات سخت دی او لږ وزن هم لري دروند دی او کوم چې کابلی دی هغه ډیر زیات سپکی فرق په صرف دغه یی چې هغه ونه ډیر زیات سلو سلو غټی د افغانستان یخ دی والته وورې کیږي خیال کړو رباب ته دا کې نه ته کرخي هغه هر یو کرخه یو کار دی او کوم چې پاکستانی لرګي دی هغه ډیر سخت دی هغه په ګرمیو کې شوی دی نو هغه ډیر څه مضبوطی سختي هغه واس کولو صفا او سکرا نه پریږدي چې راځي رباب کښې وږي دا هنر او دا کمال صرف کابل لرګي کې دی چې صفا او سکرا او خيستا او تیز او چټ اواز هغه په کابلی ربابونه کې دی.
اوریدونکو عصمت الله زیاتوی د دد لاس جوړ ربابونه د دې ساز نومیالی استادانو غږولي او خوښ شوي دي. د همدار ازوایی رباب یوازې د دې لپاره نه جوړوي چې پیسې پرې وګټي بلکې له دغه لارې غواړي خپل او د خپل کورنۍ نوم روښانه وساتي.
زما ربابونه په افغانستان کې استاد غلام حسین دی، هغه سره زما رباب دی چې هغه دنیا په ټول ملکونو ګرځېږي کانسرت ورکوي، او زما رباب استاد حنیف ورته وایي چې د دې استاد غلام حسین ورور دی، کشر ورور دی، هغه هم ډېر کانسرتونه لري، اوس امریکې ته تللی، اوس راغلی دی هغه سره زما رباب دی. خو دومره کله کله زه چې په ټي وي کې ګورم زما د خپل لاس رباب زه وینم، بعضې وخت کم تش دی په فیسبوک کې ګورم یا په ګوګل نت کې ګورم، یو لچ خپل رباب تصویر اچل چې ګورم، نو هغه خو مونږ نوي جوړ کړي، هغه چې موږ ګورو مونږ ته پته لګي زمونږ د لاس دی. کوم استاد چې کلاسیکل اسپیشل رباب غواړي مونږ هغه رابونه مونږ جوړو، او چې کوم نارمل دي نو هغه نارمل خلکو ته نارمل جوړو، چې کوم غټو استادان دي غټو استادان سره هغې زنوم ګټل غواړم، نه مونږ پیسو خاطر نه، مونږ سر پیسې ګټل نه دنیا کې، خپل په اخره پورې کوشش کوو چې ښایسته شی جوړ کړو او خلک رانه خوشحاله اوسي.
اوریدونکو عصمت الله وای ک حکومتي او غیر حکومتي ادارې مرستې ورسره وکي، د بوکول شي چې خپل د اعلی معیار ربابونه په لا ډیره خطو غدنړی خلکو ته معرفي کی. نو موړ هم داراز هیلمند چې د پښتنو د حجرو د ټنګ ټکور مې فلونه د دلاس په جوړ ربابونو خېستو سي.
زما ور نیکو د نیکونو نه خو نه پوهېدل، زموږ پلارانه پورې هم څوک نه پوهېږي چې دا رباب څنګه خلکو دنیا خلکو ته ورسوي کولی شي. دا زما ډېر د افتخار خبره ده چې تاسو ما سره دا مرسته وکړئ چې دنیا ته هم زما خبر ملو شي چې دا شه ربابونه ما سره ډېر ښایسته ښایسته ډیکوریشن ربابونه ما سره شته دي. زما په فیسبوک په پیج کې پراتی تاسو کتای شئ. زموږ کار د هر قسم کابلي په کابلي کې هم درې قسمه لرګي دي، زموږ هغه ټول سپیشل استعمالو چې هغه ته وایي شاتوت.
درنو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په پېښور سره نږدې سربند سیمه کې چې کومه 14 سوي وه په هغه په مړو کې زیاتوالی راغلی. د مشال ریډیو خبريال سره له پېښور د ټلیفون پر کرښه دی. تاسو که اوریدونکو ته په دې اړه تازه معلومات ورکې چې څه دي؟
بالکل کاکر صاحب، دې وخت کې پېښور لوی اسپیشل لیډ ریډینګ کې په ایمرجنسي وارډ کې موجود دي. مشال ته کوم دی دا مړی او دا یو بل ځای نه لښې دي کې په دې هسپتال کې تر دې دمه د سرکاري شمیره تر مخه یو هیڅ کسان نه لیدل شو چې په کې څلور کسان مرضي او دا شان اتل سپورې جو بل په دغه جو بل ترانو کې شپږ ځوانان وي او څلور ماشومان هم شامل دي. په هسپتال انتظامیه دا هم وایي چې دته کوم جو بل ترانو لیدل شو دي پکې د څلور کسانو حالت مرګونی دي، ډېر سخت دي او مرجو بل کې نور هم سوال کې دي چې دی وخت په دې ایمرجنسي کې چې تیم دا ټول جو بل ترانو لیدل شو دي. بل خبره په دا کوم چې په دې کې څلور پولیس اهلکار هم جوړ شوي دي، ولې پولیس اهلکارو کې مر په مړو کسانو کې پولیس اهلکار نشته دي.
دا بریډ څنګه بریدو ځانمرګي بریدو ک 14 و
کم چې دا پولیس چارواکي فیصل کریم ایس پی سیټي دا غوی د وینا تر مخه دا زمجون کې بریدو چې دغه لته کې د پولیس چې کوم گاډو بختربان کړو هغه سره ځان په 14 دن کې توکو وایو زول دا غوی د وینا تر مخه دا زمجون کې بریدو.
او د دې سیمه په اړه کاوریدونکو ته څه معلومات ورکړي چې دا څنګه سیمه د چیرې چې دا پیښه شوی ده؟
بالکل، دا پېښور یو کلیواله سیمه ده سربند، او دغلته کې وړاندې هم داسې قسمه پېښې شوې دي چې دغلته کې د قبایلي سیمې خیبر جنسي سره هم دغه سیمه تړلې ده، نو دغه د پولیس اهلکار تر مخه دلته کې دوی ته مخ وړاندې هم داسې پېښې شوې دي. سړک غاړه به مې شو چې کوم بمونه دي هغه ملو شوې دي، دړکې هم دوی ته ملاوې دي، او دوی دغلته کې سکیورټي هم ډېره سخته کړې وه. د دوی په وینا چې نن هم د پولیس ټیم چې کوم دغلته کې روانو د جمعې منظر لپاره چې کوم جماعتونو د هغې د امنیت لپاره دا پولیس روانو چې دغه وخت دا چې
او د دې ټپیانو او د مړو د پښتنې لڅوک هسپتال ته راغلي دي حکومتي چارواکي کنه؟ بالکل
تقریباً
معلومات درکو درنو اردن کو تاسو مشال ریڈیو اور د پېښور د دی پېښې پاړه به نور معلومات په راتلونکي خبرونه کې اوري. اوس وخت د خبرونو سوي عبدالحی کاکړ وړاندې کوي تاسو ته.
تازه خبر دا دی چې پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې په یو ځانمرګي برید کې د لومړنیو معلوماتو له مخې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او شاوخوا اتلس ټپیان دي. د پېښور د پولیسو یو مشر فیصل کامران مشال ریډیو ټول نن غرمه یو ځانمرګي برید کوونکي د پېښور کلیوالي سیمې سربند څوکۍ سره نږدې په پټتل بازار کې ځان والوزولی. هلته بیا د پاکستان پخوانی فوجي واکمن پرویز مشرف په ضد خصوصي عدالت فیصله اورولې ده چې پکې ویل شوي دي که ملزم په یو دیرشم مارچ عدالت ته حاضر نه شو نو هغه دې گرفتار کړل شي. د خصوصي عدالت رجسټرار عبدالغني سومرو فیصله واوروله. د دې تر څنګ د مخدمې د اورېدنې د روانې میاشتې تر شلمې نېټې ځنډول شوې ده. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي که طالبان لپاره په خیبر پښتونخوا کې دفتر جوړېدای سي نو بیا له دې وسلوالو سره د حکومت جګړه د څه خبرې ده. د خبره نوموړي تېره ورځ په ډېره اسمل خان کې له خبریالانو سره د خبرو په وخت وکړه. په جنوبي وزیرستان کې روغتیایي چارواکي وایي یوه ماشومه ګزن وهلې ده. یو ډاکټر د نوم نه ښودلو په شر نن مشال ریډیو ته ویلي یو شپږ میاشتنۍ نجلۍ چې نازمینه نومېږي پرون د پولیو ناروغۍ ځپلې ده. د یو بل خبر تر مخه د جنوبي وزیرستان په واڼه په مغل خیلو کې بېګا سکول په بمونو الوزول شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو عمومي قمندان وایي ائتلافي او پنځه ځواکونه د حقاني وسوالې شبکې په نښه کولو ته زیاته توجه کوي. او د افغانستان د دفاع وزارت وایي د وسوال طالبانو د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو دوه تشکول شوي سرتېري خوشي کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په لندن کې له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره ګوري چې د یوکراین بحران په اړه ورسره خبرې وکړي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورید چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. او سم د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام د مشال ریډیو نیوز پروګرام د ځوانانو ژغ تراړم. د دې خبرونې کوربا اسرار عالم مومند دی. د دې اونۍ په ځوانانو ژغ خبرونه کې مو په هغه تعلیمي ادارو له ځوانانو سره خبرې کړې دي چې په افغانستان او قبایلي سیمو کې ډنګول شوي دي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د نائن ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسو وسنه رسې ناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار عالم محمد سره
اردوونکو ستړي مشي د نن ورځې په ځوانانو غږ پرونه کې په هغه تعلیمي ادارو له ځوانانو سره خبرې کوو چې په افغانستان او قبایلي سیمو کې ړنګول شوي بندې پرتی دي او یا په کې امنیتي سرتیري ډېر دي. موږ سره دا مهال میلمانه دي متي الله بیسا چې په افغانستان کې د بند سکولونو د پرانستلو لپاره د قلم مبارزې په نامه یو کمپین چلوي. نوموړی دا مهال د هندوستان په پونه ښار کې دی. بلخوا همایون خان وزیر چې تعلق یې د پاکستان له قبایلي سیمې وزیرستان سره دی. همایون خان د پېښور یونیورسيټي زده کوونکی دی او د هیواد په وروستیو پارلیمانی انتخاباتو کې یې اهم برخه اخیستې وه. دواړو مېلمنو ته ستړي مشي. ډېر مننه ستاسو د دواړو نه. اوریدونکو تاسو د سکایپ لارې هم موږ سره په پروګرام کې برخه اخیستې شئ. زموږ د سکایپ آی ډی دا mashaledu.com mashaledu سپیلنګ دی MSHAAL. او تاسو څخه زمونږ پښتون دا چې پاکستان او افغانستان په پښتون میشتو سیمو کې د سکولونو دورانې دو مخه څنګه نیول کېدای شي. لخپل ملمنو سره خبرو شروع کولو نه وړاندې تاسو ته په پیښور کې د قبایلي چارو حکومتي ادارې یا فاټا سیکرټریټ ویاند فضل الله مرکه وړاندې کوم. فضل الله وایي د 1 سپتمبر د ترګری پیښو وروسته په قبایلي سیمو کې د سکولونو ورانېدل شروع شوي او د په خبره د وسلوالو لخوا څه باندې 1500 سکولونه ړنګول شوي دي.
کتا سو کتلی وی نزمونگا زیادتر چیدن پا قبائلی سیما کے وقت پا وقت ماندے سکولونا زدے کسما واقعاتو آگا شکار شوی دی شی آگے تعداد تقریباً دا 1500 پورتا دے پا آگے کے زمونگا دا حکومت پاکستان دا گورنر چونکہ قبائلی گورنر دے دا آگا خصوصی دلچسپائے دا باعث آف زمونگا زیادتر سکولونا چی دی پا باجوال جنسائی کے او پا مومند جنسائی کے او باقی چکم نور زمونگا قبائلی جنسائی دی نو آگے کے زیادتر سکولو باندے دوبارہ دا آباد کارے باندے آگا حالی زلی شروع دی او یو کافی تعداد چی دی تقریباً سلو پوری سکولونا چی دی نو آگا بیا آباد کلے شوی دی او پا زیادتر نور چی کم آگا دی باگے باندے کار روان دی.
تصویل چی شو خواب پا 1500 ران کلش سکولونو کې ترسلو پورې بیا جوړ کړل شوی دي. خدارته وایي چې دغه سکولونو کې کم د زده کړې یا د ښوونې عمل دی تعلیمي زده کړې دغه شروع شوي دي که نه دي؟ بیا
په هغه کې په څه سکولونو کې چې دی نو بیا هغه عمل شروع شوی دی او په څه کې چې دی د هغې لا تعمیر هغه پوره نه دی پوره آبادکاري د هغې نه ده شوي او د هغې کنسټرکشن روان دی.
داسې هم ویل کېږي چې ډېر داسې سکولونه دي یا کالجونه دي په هغې کې پوز ډېره دی صدی کې څومره حقیقت دی؟
داسې هغه څه نشته دی هغې که مخکې نو هغې کې بیا د پولیټیکل انتظامیې د تعاون سره سره چې داسې کم ځایونه وو چې هغه د دوی نه فارغ وو نو هغه بالکل زمونږ هغې ته ورکړې شوي دي د فاټا سیکریټ د طرف نه د پولیټیکل انتظامیې د طرف نه او که څه داسې سکولونه وو یا داسې کالجونه وو نو هغه زما اوس خیال نه شي چې هغه تر هغې سره وي هغه ایجوکیشن ډپارټمنټ سره او د هغې ته زما خیال دی چې هغه واپس شوي دي.
او داسې هم خبرې کېږي چې په قبایلي سیمو کې امن څرنګه چې نشته دی نو زیاتره استادان سکولونو ته او کالجونو ته نه ځي.
خو تاسو که وګورئ نو زیاتره سیمو کې زمونږ هغه پریشنې چې دي جنوبي وزیرستان کې شو هلته کې چې کوم ځای کې واپس هغه بحالي راغلی ده نو هغه سکولونو ته استادان بېرته واپس شروع شوي دي او زیاتر سیمو کې که تاسو باجوړ وګورئ هلته کې د اپریشن نه پس نو اوس داسې خبره نشته دی هغه استادان بېرته چې دي نو هغوی واپس ځي چې کم کم علاقو کې امن راغلی.
زه لومړی همایون وزیر ته ورځم چې دا محل موږ سره د شمالي وزیرستان د ټلیفون په کرخه دی. همایون وزیر تاسو د فاټا سیکرټریټ ویان خبرې واوریدي له دې سره تاسو څومره اتفاق کوئ؟
حقیقت بالکل نہ شمالی وزیرستان کی پتر نہ خبر اسکول میں آرمی پرتا خبر شمالی وزیرستان کے قبیلی سیما کے پولیٹیکل انتظامیہ دیا واپس دوبارہ یقین دی آگا بحال کری دی یقین رہی کہ دیکھو سب اسکول نہ وہ اسکول ہم نہ بحال
کرائے سے قبائلی سیمو کے یا ستاسو پا شمالی وزیرستان کې څومره سکولونه لنګول شوی دي؟
په شمالي وزیرستان کې پردا محل پورې چې د 2004 نه پاک فوج راغلی دی نو زه وایم چې په شمالي وزیرستان کې دنیا کم از کم 100 پورې سکولونه ړنګ شوي دي او چې کوم سکولونه ړنګ شوي دي د یو سکوله بدکاري او دوباره یې نه بشوي او چې په کوم سکولونه کې آرمی پرتا وه بغیر د څه واسه سکولونه چې بیا هغه نه آرمی وتلې دو ایز وه د نشته سکولونه باندې د نشته سفرینه باندې آرمی کا بزا دو ایک تیرې آرمی کې پرتا دو.
تاسو به راځو خو زما متی الله ویسا پر لورو چې دا محل منګ سره د هندستان د ټلیفون پکړ خدي متی الله ویسا تاسو چې مو د وړاندې د افغانستان په مختلفو برخو کې د قلم مبارزې په نامه یو غورزنګ شروع کړو، نو تاسو دغه غورزنګ اوس هم روان دي که څه هم تاسو هندستان ته تلیستئ، نو دا راته و چې تاسو دغه غورزنګ هدف څه دی او دا مو کله شروع کړی؟
سلامونه اونې کې هلې یو ځل بیا مومن صاحب موږ د قلم مبارزې په نامه باندې مبارزه شروع کړو. د ډېر ملګري را سره دي. موږ هدف یوازې د بند ښوونځیو بیرته پرانیستل دي. په ټول افغانستان کې په هر سیمه کې چې ښوونځي بند دي، موږ هغه پلټو چې لاملونه څه دي، ولې ښوونځي بند دي، چیرې بند دي، چا بند کړي دي، او کله چې مونږ لاملونه ورته په رسنیو پرې رسوو، وروسته غواړو چې تر دغه لپاره تبلیغات وکړو، جلسې جوړې کړو، د خلکو سره وغږېږو، قومي مشران روشنفکران راولو، د وزارت سره شریک کړو چې د یو د حل لار ورته جوړ کړو. دوی میاشتې تقریبا کېږي، پنځه میاشتې مخکې زه یار افغانستان هغه سیمې ته ولسوالۍ ته چېرته امن نه ورته ولاړم، خپله مو سترګو لیدلی حالت ولې ډېر زیات ښوونځي بند و د ماشومانو پر مخ. بیا مو کیسه ویډیو وکړې، تصویرونه مې وکړو، د خلکو سره وغږېدم، د هغوی نظرونه مې واخلو چې ولې مکتبونه بند دي، ولې تاسو مکتب ته اجازه نه ورکوي، دولت ته وایي، طالبان ته وایي، خلک ته وایي. هغه وروسته بیا زه ورانم کابل ته په مرکز کې مځینې رسنیو ته دا ورکړو، خو دوې میاشتې کېږي چې بیا مو دا مبارزه را شروع کړل. د هغه لپاره مې یو پاڼه جوړه کړه د فیسبوک لخوا چې واړو هغه تصویرونه هغه ویډیو اول د رسنیو سره شریکو. رسنۍ په دې خبرې کوي چې په افغانستان کې په دغه دغو سیمو کې دومره ښوونځي بندې، وروسته د ښوونځي د بندېدو وروسته د وزارت سره خبرې وکړو، د قومي مشرانو سره د حل لارې وسنجوو چې د حل لار څه ده. د دې لپاره موږ د قلم مبارزه یوازې د بند ښوونځیو بیرته پرانیستل لپاره
کړې. که دا راته ووایي چې تاسو د مختلفو برخو د افغانستان دوره کړې، دلته کې تلیستئ، د خلکو سره هم ستاسو خبرې شوې دي، نو څومره سکولونه بند دي او ولې بند پراته دي، څه وجه ده؟
اعلی مومن صاحب، په افغانستان کې دقیق شمیر داسې معلوم نه دی چې څومره ښوونځي بند دي. تقریبا تر 2014 څخه زیات ښوونځي بند دي، او لاملونه ښه ښکاره به تاسو ته ووایم. لومړی د طالبانو لخوا څخه خلکو ته اخطارونه، د خلکو ګواښل، لومړی وخت کې د مکتبونو سوځل، معلمان وهل او نور ښوونکي وهل، شاګردانو ته ګواښونه، لومړی لامل په سیمه کې دا راپیل شوی دی. دوهم په وزارت معارف کې د ښوونې روزنې په وزارت کې پراخ اداري فساد دی، چې هلته یو شمېر کسان دي چې هغه د بندو ښوونځیو پیسې وړي، دوی نه غواړي چې مکتبونه خلاص. دریم ناامني ده، او څلورم د ښار او ولسوالۍ ترمنځ واټن دی. مثلا ښار کې هر څه موجود دي، هر څه ولسوالۍ کې نشته، ولسوالۍ د ښار څخه ډېر لرې دي، هلته سړک نشته، میډیا نشته، رسنۍ نشته، خبریال نشته، چې هلته مکتبونه ستا که نشته. او بل منفي تبلیغات دي، بل لامل منفي تبلیغات دي، سیمه کې منفي تبلیغات شوي تر اوسه پورې، له خلکو سره هغه نظر ورسره وي چې ښوونځي ناروا ده، ښوونځي ته څوک بیاته بې اخلي درس وایي. تر اوسه پورې زموږ په سیمه کې میښي د نجونو مکتب خو ستا نه ځای هم په ځینو ولسوالیو کې د القار مکتبونه ستاسو نجونو ښوونځي ته تر اوسه پورې خلک اجازه نه ورکوي. او بل د سیمې استخبارات دي، د سیمې استخبارات تاسو وګورئ چې افغانستان په ولسوالۍ یوازې په پردي ولسوالۍ کې ښوونځي بندي، د سیمې استخبارات د ځینو هېوادونو کړي دا کړي دي چې په افغانستان کې ښوونځي بندي کړي دي.
تاسو سره به ستاسو دغه د قلم مبارزې په لاسته راوړنو خبرې کوو، خو زه ورځم همایون وزیر ته. همایون وزیر، تاسو داسې څه پروګرام جوړ کړی دی، داسې څه پلان لري لکه څنګه چې مطیع الله وساد د قلم مبارزه شروع کړې ده؟
نه، چې سرالم بھائی میر په پشاور کې د وزیرستان سټوډنټ سوسایټي په نوم باندې یو پرمن تحریک شروع کړی دی، چې د ان تحریک په بنیاد باندې میر خپل اعلی حکام ته یقین نه میر خپل غږ ور رسوي، چې نه راکین سپورینا کالجونه د میر باندې په شمالي وزیرستان کې چې د میر د رجسټرډ ووټرونو حیثیت تای نظر تعداد دی، نظر یې په شمالي وزیرستان کې 160,666 رجسټرډ ووټرونو دی. 160,666 ووټرون باندې میشته دوه ډیګري کالجونه راغوړي دي، چې یو ګورنمنټ ډیګري کالج میړي دی او بل ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ کالج میران صاحب. خو آرمی نه دوه پراته، خو څنګه د پولیټیکل اډمنستریشن یا د فاډر سیکریټریټ
همایون تاسو سره خبرې کوو،
کولیا مار نه پراته د قبضه ته
تاسو سره خبرې کوو. خو یو اوردون کې موږ سره علامه فریدی د ټلیفون پکر خره دوی سره خبرې کوو. د دوبینه علامه فریدی صاحب ستړي مشه، یو څه بغل غواړي
اسرا سردار بھائی تالا گران مینوالونا سلامنا و احترامات و اکرام و تجویز غندے میں دے رہے وزیرستان نورور قبائل دے لکا سنگا دینی مدرسے چیوی کانا چر تان چیو گورے پاکستان یای بند کرے یای ورانے کرے دا سی بمونشی چی دا پاکستان درسے مطاول بند کی بیا بی سکولونا بنداول ورانوال بند نشی
استاس انڈیر مرن و اپریدرو رضا تاستوی مچی زما څومره خیال له اوسه پوری داسې مدرسې نه دی ورانی شوی لکه څنګه چې سکولونه وران شوی دي څنګه چې سکولونه ورانول کیږي
ډېر ورانی شوی مونږ په وطن کې اصرار بای ډېر ورانی شوی زنه ډېر بند شوی او وزیرستان ورور نه پښتنه وکیا به ته وایي مونږ خپل ولی دلی مو ولا ډېر مدرسې بند شوی زه خپل دای یم چې یار په دغه زد باندې خو به لکه سکولونه مومیلا غټوله په توله بونه چې دا دا ورانه وی کنه زه هم چې دغه په زد باندې
همایون وزیر یو شمیر د حکومت لخوا داسې خبرې کېدلې چې غیر رجسٹر کمې مدرسې دي نو کېدې چې هغوی په اړه دوی خبره کوله خو زما چې څومره خپله تعلق دی د معلوماتو نو ما ته اوس پورې داسې خبر نه دی راغلی چې کومه مدرسه ورانه کړل شوې ده څه وایي تاسې خپله باندې
دا یوه خبره یقینا چې د چا نه پټه نه ده چې کومه غیر رجسټرډ مدرسې دي هغه یې بند کړې شوې دي او ورانه شوې دي خو سکولونه کالج په حواله سره چې کومه خبره ده نو د سکولې او د کالج خبره خو دا ده چې حکومت ډېره اوچته دوا هم لري چې یار مونږ د تعلیم په حق کې یو او قبایل نه مونږ ته په خولو او قلم ورکو نو مونږ د خوې قلم یې نه اخستای دی او په کې پلاس کې راکړای دی حکومت د خپل پالیسۍ بالکل الټا روان دی په شمالي وزیرستان کې د خلکو نه دی د قلم د خوستلو کوشش کوي او د سپورت د ورکولو کوشش کوي او یوه ځینې ځینې کوم عالم پرې دی صاحب خبره وکړه په دا خبره کې بالکل څه دروغ نشته چې
نو دا خو باید چې کومه مدرسې دي هغه رجسٹر شي یو بل اردن سلام خبر کو سلمہ سره سلمہ سره مشي
تا او ملمنو ورونو ته سلامونه وړاندې کوم جی جی سلمہ خبر کوم د بنو نا جی ما نظر خدا دې جی نظر وړاندې کوم دا ورونو ته چې ما نظر دادې جی چې سکولونه خو ورنېږي
تاسو خو
په طرح غری وی ایوا بلې نو هغه د دوی انویسټیګیشن کوي خپل بپته اورته لګي هغه دې نشي
کومه
صحیح وی جی هغه ته نقصان نه ورکړي
ډیر مانه تاسو نه متولا وسات ورزم متولا ک زما واسطه درځي نو زما پښتنه تاسو نه دا چې استاسه د کلم مبارزه کوم لاسته راوړنی دی غزم غوډون کو توړاندې کې چې تاسو څه لاسته راوړنی کړی
چې غزم هی لا ورته لاسته راوړنی نه دی لودلې مشکل دا دی چې افغانستان کې تاسو خبره چې تاکي نه دی ټول ملګری ځوانان په تاکونو مصروف دي خو بیا هم یو لاسته راوړنه دا و چې په ټول سیمه کې هغه سیمه چې په افغانستان کې شوندې باندې وي هغه ټول پر سمې پر ورسولې چې افغانستان ټول ولسوالۍ مو ته شوې چې دمر مکاکې په دغه سیمه کې باندې دا وې چې سیرونه نه واخلې دې نه واسي او د ماشومانو په مختلفو لاسونو کې دا شعارونه ولل چې نو شوندې واړو په ټول سیمه کې د ولس سره دا انګېزه ورکول شو چې نور مو شوندې واړو او بل لامل نه رسمې پر شواسو دلته به مخکې خلګو چې شوندې چا بند کړې دي پلان کې بند کړې دا بند کړې دي اوس لاملونه معلوم دي چې مکتبونه چا بند کړې دي ولې نه واړو
ډېر مننه ستاسو نه موږ سره وخت ختم شو د پروګرام د ځوانانو غږ اوریدونکو دا موږ سره د هندستان په پونه ښار کې متي الله ویسا او شمالي وزیرستان همایون خان وزیر ستاسو سره دوه ملمنو ډېر ډېر مننه چې موږ سره پروګرام کې برخه واغستان نن زمونږ موجوده و چې په افغانستان او پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کې سکول نه ولې ورانیږي او دغه لامل څه دي
تاسو مشال ریډیو او د ځوانانو ژغ خبرونه درته اسرار علم مومند وړاندې کا او بل خبرونه ته ځو چې اتلان نومیږي نن د پښتون مشر خان ګجو په اړه د اتلان خبرونه دوهمه برخه ورو نوموړي شاوخوا 1500 کال په خوا د پښتونخوا حکمران پاتې شوی وو اتلان خبرونه درته بشیر ګواش جوړوي او تاسو د هرې پنځ شنبه یا زیارت په ورځ لمشال ریډیو اوریدلای شئ
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومني نننې پروګرام د خان ګجو یا ګجو خان په اړه دی هغه د پښتونخوا سیمې چې اوسنۍ خیبر پښتونخوا پکې راځي حکمران سردار او قومي مشر و د ولی خان پونتون تاریخ لیکون کې فرهاد علی خاور دی کی چې گجو خان په قوم سدوزای یوسف زیو او په 1490 عیسوی کال کې کابل کې زګدل وو. هغه مهال پر کابل د مغولو الغبیګ حکمران وو. په دغه وخت کې ملک احمد د پښتنو یو لوی مشر وو او دغه مهال په سیاست کې مهم رول درلود. د خغلی خاور په وینا کله چې مغولو د یو سازش لمخه زین یوسفزی په کابل کې وژل او زین نور یې لخپل سیمو ووبسل، نو پښتانه د ملک احمد په مشرۍ د اوسنۍ خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشل. دوی کې د گجو خان کورنۍ هم وه.
فرد سو نبی کې په کابل کې پیدا شو. د ملک کرا خانزیو او د نیکی نومو ملک بیزاد سدوزی آدادی سو د منتن شاخ د اوتمانزی کې بیزی سره دی تعلقو. ملک بیزاد د سکندر لودی سره مشیو. دغه کال باندې چې کله مغول الغبیګ د یوسفزو سره اختلافات کړل او هغوی سو یوسفزی سرداران قتل کړل او دی بې دخل شو د کابل نه. نو دی دوی د مور په غېږ کې دلته دوه بې ته راغله. د دوی والد صاحب چې کومو ملک کرا خان دا د هغه وخت کې د ملک احمد څوک قائد وو د دغه یوسفزو په دغه زمانه کې. نو د هغې بستراس وو او گجو خان په 1545 کې د سوات په جنګ کې راښکاره شو. په لومړي ځل د ده تعارف وشو او همدغه وجه چې دی بیا په 1546 کې چې کله د کاټن جنګ کېدو نو په هغې کې د سرلښکر په حیث باندې د حصه واخیسته.
لیکوال نورالامین یوسفزی د گجو خان د کورنۍ پاړه د مشال ریډیو اتلان خبرونه ته د هغه د ابتدایي ژوند شهرت او مشرولې پاړه ویل.
د ستر پښتون مشر او مبارز ملک احمد د مرګ نه پس یوسفزو مندلو چې سور ملکانانو سپین روبي د تبرو مشرانو دوی ټول په جمهوریت طریقه باندې کېناستل او دغه په ځای باندې خان گجو یا گجو خان یا خان گجو چې دینو دی خپل مشرقا یوسف زو او د مندونو مشران. دا سړی چې دینو دا نه د ملک احمد زوی او نیو راري او بلکې د پکاټلنګ په جنگ کې د ملک احمد او شیخ ملی په نظر کې راغلو. د په دغه خپل خلکو کې ایته یو مړنه مخاره ده چې لکه خو جنګیالیو مو پویو مو عالم فاضلو مو ځینې مورخین د خان کجو په حواله باندې دا خبره کوي چې د رانی زیو خدا خبر غلط ده. دا یوسف زو کی او د مندنو د کبیری او زو تاسو ته د اصل نسل په والا باندې خبره کوم. نو بیا راځم چې د رول په پښتنو کې یا د پښتنو په مشرانو کې چې د ملک احمد نه پس کچا یوسف زی راټول کړی دی او بیا چې دن ول د ګامو ناری نه واخلي تر تورغانا پوری او تر ډیرو پوری دا ټول علاقہ دا ټول ایریا چې چا په یو لاس اغستی ده نو دا ملک دا گجو خان.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو اتلان خبرونه اورئ. تاریخ لیکونکو فرهاد علی خاور په وینا گجو خان د پښتونخوا ریاست مشر زکه وټاکل شو چې هغه نه یوازې تعلیم یافته وو بلکې یو زړور او ښه فیصله کوونکی شخص وو. د نوموړي سره شیخ ملی بابا د مشر سلاکار په حیث ډیر کار کړی چې داغه د خی مشر ولې لپاره یې سلا مشورې ډیرې مهمې ګڼلې شي.
په 1546 کې د کاټلنګ جنگ کې وکړو نو د آزاد پښتونخوا ریاست اعلان وکړو او دغه ریاست لومبه حکمران ملک احمد شیخ مری بابا وزیر اعظم او خان گجو په دغه وخت کې د پوج کمانډر.
لیکوال نورالامین یوسفزی وایي چې گجو خان تر ټولو ډیر مهم کار دا کړی چې د پښتنو خورې ورې قبیلې راټولې کړي، ځمکې یې په ډیره ښه طریقه ویشلې او په عدل او انصاف ولاړه حکمرانی درلوده چې د اوسنیو چارواکو لپاره د زده کړې یو ښه مثال دی.
هغه زمانه کې د چې کوم نه نو د ټولو په مقابله کې یو لوی پراخ ریاست جوړ کړی دی او بل لاره چې د انصاف او د دو خلکو سره خطا لوک او د درویشانه انداز کې کوم دی نو ډیلینګ دا د جنگونو هم شوې دي. ما تاسو ته یو قبایلی جنگونه لکه اوس مثلا د کاټلنګ جنگ کې چې د بادری کوم جنگ کې کړی دا نو دغه جنگ هم د لزاکو سره شوې ده. نو د پښتنو یو قبیله ده خو د اړې جنگ بنیاد دا دی چې وایي چې یو زنانو زمي وینځلې نو یو دلزاک زلمی چې دنو په دغه راټو په اس باندې نو په دغه کې په خپل نیزه کې چې دنو یو جنې یو پیغلې چې دنو لپټه او چته کړه اسې په پښتۍ کې ولاړو نو هغه وته وې چې زما ته پوس په ملک احمدو کې نو ملک احمد ته چې دا په توله کې نو هغه دغه خپل عزیزانو له سوال جواب لیږو دلزاک له چې تاسو مال دغه سړی راکې نو چې هغه هغه سړی ور نه کړ نو دوی په بیا حمله وکړه زما مطلب دا دی چې دا به ذہن کې کې خودل پکاري چې مونږ به ذہن کې شلمه صدې یا دولسمه یا اتلسمه صدې نه کړو بلکې مونږ به ذہن کې شپاړسمه صدې کړو نو چې هغه زمانه کې څنګه سوچ کې دی شو په هغه کې دا یو ډېر نسبتا کمپیریټیولی دا یو زیات پراخه سوچ و زما مطلب دا دی چې خانګجو نسبتا دا هغه دور سره چې مونږ کمپیر کوو نو ملک احمد او خانګجو داسې کردارونه دي او د دې شاید وجه دا و چې دوی د خدای پاک یو مشر داسې ورکړو شیخ ملی چې هغه کې هغه کوي چې زه هغه جیان ته لاړ شم نو زه به خپل خدای پاک ته خپل عملنامه کې دا ویش خیم چې ما د زموږ دا ویش کړی دی نو هغه دا ویش ډېر زیات برابر کړی دی
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو تاریخ لیکونکي فرهاد علي خاور په وینا گجو خان جګړه نه غوښتي او یوازې هغه مهال جنگ کړي چې د نوموړي پر خلکو برید شوه
وی د خپل حکمرانۍ دوران کې بسترین اصلاحات کړي په هغه کې تعلیمي اصلاحات او د دې پسونو په هنده دي جوړ کړي دي قدم په قدم په دې په کلو په یلا کو کې زم دا دي چې ته د چې دا کم ته چلو دا شه شاتور روډ والی اباسین نوالی هندوراج پورې دا دوی جوړ کړي او دا شانتي تجارتي منډه جوړ کړي وي ډېر خو کاروباري له هغه سره د ډېر بغو زم دا دي چې د بیت المال یو ډېر ښه ادارې جوړ کړي وا بل تا و چې یو نخکری چې کوم دی عام د پښتنو زمونږه هغه منتشر لخر به څخه سره و جنگ د لغوندو او د نو بلکې د باکیزه تنخدار فوج ټول کو ټوکې جوړې کټانه جوړې کړې پښتون په دغه وخت کې لکه ډېر زیات خوشاله ګرځې پیو ټپو وی پښتانه چې ګجو خان له کوم بچاو د پښتنو په حضور بل او مشالینه
د هغه د ژوند د هدفونو په اړه نور لامین یوسفزی وایي چې گجو خان په خلکو کې ملت پالنه یا نشنلیزم ژوندۍ وساته او غوښتل چې په جمهوریت بنیادونو ولاړ د پښتنو یو لوی حکمرانی جوړ کړي خغلی یوسفزی زیاتی
خان گجو د خپل وخت یو لیکل مستل سره هم او خطو ځن هم خان گجو چې کوم دی نو د داسیو خلافت قائمول په اراده لرله چې د پښتنو یو خلافت وی چې دا جمهوریت هم چې خانګجو چې د جمهوریت طریقه باندې مشر شو په دې حوالہ باندې د ټولو قبیلو د یو کول یو سٹاک هم غوښته بلکې دا به چې سٹاک ملک احمد غوښته او د پښتون نشنلیزم طرف ته غیر سائنسي انداز کې یو دغه کړو چې دا ټولي کټيږي زرا ټولي کوم او زما په مشرۍ کې پښتانه یو شي زما خیال دی چې د بي سي ني د پښتونخوا د دې یو ځای کولو لپاره دا د غو کوشش وو ځنې خلک دا وایي چې د بادشاہ خو زما خیال دی چې د تاج پوشي نه وشي بادشاہ خو نو او سردار وو
تاسو له مشال رډو اتلان خبرونه اورئ اوریدونکو د ولی خان پونتون تاریخ لیکونکي فرهاد علي خاور لیکي چې گجو خان تا د خوښ سیمو حکمرانانو ټیکس یا باج ورکاو خو کله هم په چا ظلم نه دی کړی لیکوال نور الامین یوسفزی به وایي چې گجو خان د خپل عمر په آخري برخه کې تصوف طرف ته ډیر مایل شو او د سرداري سره سره ډیر وخت د منی او محبت د خورولو په مقصد د جمهوریت اقدارو پر مخړولو لپاره اسلام کې د تصوف لار خپل کړه نور الامین یوسفزی وای
دا زما خیال دی چې د خپل زمانی یو خيار سره بیا دا څه شو چې ځنې خلک دا وایي چې په دومر په اخیری برخه کې یو صوفي یو نیک سړی چې دنو هغه ته دوام کړی و او په اخیری وخت کې هغه وو سردار وو ورسره وسره هغه درویشی هم قبول کړی و او په روحاني طور سره مثلا څنګه چې صوفیان وایي چې دست دکار او دل بیار روحانی طور سره هغه لګړیر د تصوف طرف ته مایل شو
د د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو د خان گجو یا گجو خان د حکمرانی مرکز سوابی او مردان وو. هغه په 1515 کال کې وفات شو. دا چې هغه په جمهوری اقدارو باور درلود نو لمر ګروسه یې د هغه په ځای کمزوی حکمران نشو بلکې یو بل پښتون مشر وټاکل شو. تاریخ لیکونکی فرهاد علی خاورې پاړه وای
حکمرانی کړې او چې وفات شو نو بیا د دو بچو ته ریاست حکمرانی پاتې نه شوه. جمهوري جهاد سره چې کوم دی نو د دغه مصری خان تاوانه شو. 1515 کې دې دوران کې دې وفات شوی دی. بیا غم په ثوابه کې مبارک کې د دې کلی خرخوا کې چټک مبارک ځوانو ډېرې باندې مشهور دی. هلته دې مزار دی.
د مشال ریډیو اوریدونکو د نننۍ اتلان خبرونه وخت هم دومره وو. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواک مخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونۍ خبرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اور زرو ته موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناست یم. ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې